السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2015م کال د مارچ 14م ده ملي امیر ساده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې د جعفر ایکسپریس ریل ګاډي د پیخي او تورخم لارې د تړل کېدو وروستي حال ترڅنګ نور رپورټونه شننې او تبصرې لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیرینه
د پاکستان فوج ادا کړی دا چې له محاصره شوي جعفر ایکسپریس اورګاډي 300 مسافر خوشی کړي او 3 وسلوالې وجلې دي. په داسې حال کې چې د تورخم دروازه تړلې پرته ده، پرون د دواړو خواوو د جرګې ټاکل شوې غونډه نه ده ترسره شوې او د چین د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې سبا لبا په بیجینګ کې د روسیې او ایران سره د ایران په ایټمي مسله باندې خبرې. د خبرونو تفصیل د پاکستان د فوج ویان ادا کړی دا چې له محاصره شوي جعفر ایکسپریس اورګاډي 300 مسافر خوشی کړي او 3 وسلوالې وجلې دي. خو بلوچ لیبریشن آرمی وایي ګڼ عادي وګړي، ښځې او ماشومان خوشی کړي او له 500 زیات پوځیان وجلې دي. د پاکستان د فوج ویان لیفټنن جنرل احمد شریف چودري بیګا د پاکستان یو نیجی ټلویزیون چینل دنیا نیوز سره په یو مرکه کې وویل چې 21 مسافر ترهګرو وجلې او په عملیاتو کې د ملیشي 4 سرتیری وجل شوی دي، خو د کم پوځي د وجنې تصدیق ونه کړ. دغه په وینا په عملیاتو کې 3 وسلوال وجل شوی او 300 مسافر خوشی کړل شوی دي. بلخوا د بلوس بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی ویان جنید بلوس پرون په یو خبر پاڼه کې د نورو 500 یرغمل شو امنیتي سرتیرو د وجلو ادعا کړې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې دا کار یې ځکه وکړو چې پوز د بندیانو د تبادلې وړاندیز مسترد کړ او د دوی پر ضد عملیات وکړل. په بیان کې ویل شوی دی چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په انخطو کې 30 سرتیری وجلې دي. بلوس لیبریشن آرمی په بیان کې د حکومت ته د بندیانو د خوشی کولو لپاره نور 40 ساعته وخت ورکړی دی. په خپلواک ډول د دواړو غاړو د مرګ جوبلې د داوو تصدیق نه دی شوی. په داسې حال کې چې د تورخم دروازه تړلې پرته ده، پرون د دواړو خواوو د جرګې ټاکل شوې غونډه نه ده ترسره شوې. پاکستان لوري ته د جرګې غړیو پرون مشالې ډوته وویل چې دوی تر ناوخته افغان پلاوي ته په تورخم انتظار وکړو، خو هغوی د ځینو مصروفیاتو له کبله معذرت وکړو او د جرګې دویم پړاو ترسره نه شو. په دغه اړه د جرګې یو غړي شه خالد شینواري وویل چې دوی د وعدې سره سم پوری ته ور روانو چې د غونډې د معطل کېدو خبر ورته ورکړل شو.
مونږ د افغان چیمبر اف کامرس نه مونږ دا اپیل کړو چې تاسو مونږ د پاره قدرمن یې، تاسو یو هم کردار دی او تاسو طرف نه چې مونږ ته ورځ وټاکل شي هغه مطابق به مونږ درځو. که دې طرف ته ناستای وي او که هغه طرف ته ناستای وي، په دې هیله پوله شي را کولاو کړی شي او خلکو ته دغه تکلیف حل شي.
د پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو د جرګو ترمنځ لومړی ناسته د مارچ په 9 په تورخم کې شوې وه. په دې کې دواړو خواوو غوښتنه کړې وه چې د اپریل د 15 نیټې پورې دی اوربند عملی شي، د تورخم دروازه دی په غیر مشروط توګه پرانستل شي او د خپل منځي شخړو سفارتي حل دی راوستل شي. د افغان جرګې یو غړي د نن خودو په شرط مشالې ډوډو ویلي دي چې دوی خپل لوري واکمنو سره لیدلي او ډېر زر به پاکستان لوري ته د جرګې بل نیټه او ځای وښایي. دا په داسې حال کې دا چې تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ په صفري نقطه د تاسیساتو جوړولو په سر د لانجې له امله تړلې پرته ده. د کوز سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر ویلي دي چې د انګور ډې سرحدي دروازه به د مارچ 14 څخه د تجارت لپاره پرانستل شي. پرون مشالیډو سره په خبرو کې محمد ناصر خان وویل چې ټول اړین انتظامات کړي، په دروازه یې چارواکي ګمارلي او د مارچ 14 څخه به دواړو خواو ته د تجارتي ګاډو د تګ راتګ لړۍ پیل شي. د سویلي وزیرستان چیمبر اف کامرس تر سکتر عین الدین وزیر د پریکړې هرکلی کړی دی، خو زیاته کړې ده چې باید حکومت مقامی تاجرانو ته په پوله اسانتیاوې ورکړي، سړکونه جوړ کړي او په سیمه کې د بجلی او انټرنیټ ستونزې هوارې کړي. بلخوا ځینې سیاسي او ولسي مشرانو مشالیډو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ځایي خلکو لپاره په پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرطونه ختم کړي. دوی وایي چې تر څو یې غوښتنه نه وي منل شوې، په انګور ډبه خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي. د چین د بارونو چارو وزارت ویلي چې سبا لبه په بیجینګ کې د روسیې او ایران سره د ایران اټمي مسلې په اړه یو غونډه وکړي. په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالان برخه اخلي. د ایران او روسیې ترمنځ اړیکې په کال 2022 کې د یوکرین د جګړې له پیل راهیسې جوړې شوې دي او په جنوري کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. دواړه له چین سره هم ښه اړیکې لري. د چین د بارنو چارو وزارت ویان پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دي چې د چین د بارنو چارو مرستیال وزیر با د دې غونډې مشري کوي. دا غونډه به هم په دغه ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا د هغه غونډې وروسته ترسره کیږي چې پکې د ایران لخوا د یورینیمو د زیرمو د پراخولو او هغه د وسلو درجې ته د اړولو په اړه خبرې کیږي. داو د دې خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاین بنری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې باور د پاکستان پوز د محاصره شوي اورګاډي جعفر اکسپرس د 300 مسافرو د خوشي کولو او 3 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. خو په بلوچستان کې د چارو یو شنون کې وایي
یو خو ریاست خپل پروپاګاندا کوي بلې خوا ته بلوس د ټمپان لګي خپل پروپاګاندا کوي. خبره ده چې اصل حقایق چې دي هغه تل اسرسي نه سي کېدلی دی. یو چا هم
د تورخم دروازې د پرانستو لپاره د دواړو خواو جرګې پرون ټاکل شوی غونډه نه ده شوی او لار تر اوسه تړلې پرته ده. پاکستان لوري ته د جرګې یو غړی وایي
دا مشکل ټیم دی. د خپل حکومت ملکان مشرانو ته زما درخواست دی تاسو طرف به جوابي مو به انشاء الله لري کی وزو.
د کوز جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر وای د انکور اډیلار به د مارچ په 13 د کاروباري هلو زلو لپاره پرانیزي.
دا سده چې 18 باندې بری ګولر لیدا ګیټ کولاوی ان شاء الله خو فلال ان ال سی والا به دا مینولی کیدا چیکینګ زده.
د سیمې او نړۍ نام په یو شمېر موضوعاتو رپورټونه او تبصرې درورو را سره وسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د پوز ویان دا کوي چې په بلوچستان کې د محاصره شوي اورګاډي 300 مسافر یې خوشي کړي او 3 وسلوالي وژلي دي. بلخوا بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ویلي چې عادي وګړي یې په خپله خوښه خوشي کړي او له 500 زیات پوځیان یې وژلي دي. په خپلواک ډول د دواړو خواو د اداو سپیناوي نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچ لیبریشن آرمی وسلوال د مارچ په 11 جعفر اکسپرس محاصره کړ او په بدل کې د نیول شو بلوچانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د دنیا نیوز نومې شخصي ټلویزیون سره د خبرو په وخت د آی اس پی آر مشر جنرال احمد شریف د اورګاډي او مسافرانو د رخلاصولو لپاره د پیل شوو عملیاتو په بریالیتوب سره د ختمېدو اعلان وکړ او ویل چې په وسلوالو کې ځانمرګي بریدګر هم موجود وو ځکه عملیاتو ډېر وخت واخیستو.
بڑی احتیاط برتی گئی اس آپریشن میں جو سیولینز ہیں جو ہمارے مسافر
عملیاتوں کے ڈیر احتیاط وشو سو ملکی مسافروں تک جان وہ نہ رسی. دا عملیاتوں پہ محال یو مسافر ہم نہ دے وجل شوے بولا عملیاتوں اڑان دے وسلہ والو یو وشت مسافر وجلی ہو. دا ریلوے پہ پکٹ تری دا ملیشیا سرتیری ہم وجل شوی ہو او یو دا ملیشیا سرتیری پہ پرونی عملیاتوں کی او وجل شو. په موقع موجود ټول وسلوال وژل شوی دي. ځنې مسافر د عملیاتو په محل خاوش سیمو ته تښتېدلي وو. هغوی هم راغونډول یوه ورځ وړاندې بلوچ لیبریشن آرمی په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې وه چې په اورګاډي کې سفر کوونکي 500 امنیتي ځواکونو سرتیري او استخباراتي ادارو چرواکي وژلي دي او ملکی کسان یې خوشي کړي دي. په خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه شوې وه چې د بلوچستانو سیاسي بندیان مقاومتي غړي او جبري له درکه شوي کسان سمدستي خوشي کړي ګنې دوی په پاتې کسان هم وژني. د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر د عملیاتو ختمېدو نه پس یوې خبري غونډې ته وینا وکړه او ویل چې د عملیاتو په مهال په ټولنیزو رسنیو ځنو سیاسي کسانو دروغجنه پروپاګاندا کوله. هغه وویل
دهشتګردي کا جو ناسور ہے
مونږ به تر ګرۍ نه سور د بیخ نه وباسو. مونږ به تر هغې پورې په کلار کې ننو چې دا مو ختم کړی نه وي. پاکستان به د امن کور جوړوو. د پاکستان امنیتي ځواکونه پوځ پولیس او رینجر د ترګرو خلاف په حرکت کې دي. مونږ د ترګرانو او د هغوی مرسته کوونکو پل وهو او د ترګرۍ سره جنگ ته مونږ هر رقم چمتو یو. وزیر اعظم شهباز شریف نن د بلوچستان اعلی وزیر سره خبرې کړي دي. سبا به هغه د بلوچستان دوره کوي او په تفصیل سره به خپل لایحه عمل وړاندې کوي. دا ایس پی آر دا خبر پانے تر مخه په عملیاتو کې پوز د ملیشیز واکونو او کمانډو برخه واخیسته. خو بلوچ لیبریشن آرمی په یوه خبر پانه کې وویل چې د عملیاتو په مهال د دوی درې دېرش غړي هلته موجود هم نه وو. د دوی صرف اووه کسان هلته پاتې شوي وو او نور خوندي ځایونو ته رسېدلي وو. په کوټه کې تجزیه نګار همایون کسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې کره خبرونه لا تر اوسه نه دي رسېدلي. د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ادعاوې دي چې د خبر په بڼه وړاندې کېږي.
فیلحال خو ریاست رښتیا نه وایي. د میډیا له لارې چې کومې پروپاګاندې دوی کوي، خبرې چې کوي، چې مثال موږ خلک را خلاص کړل، کامیاب اپریشن مو کړی دا وغه، نو خو خلکو دې ویډیوز رالی، خلک وایي چې یاد دوی یو کردار نشته، هغه موږ خپل اپریشن او موږ په ګنټو ګنټو په شو راغلي یو، بیا مزل مو کړی دی او په ډېر تکلیف راغلی یو. موږ سره سرکار یو مرسته نه ده کړې. استخباراتي لوبه چې ده په دا کې پروپاګاندا ډېره چلیږي. نور یو خو ریاست خپله پروپاګاندا کوي، بلې خوا ته بلوس بلتون پال لګیا دي خپله پروپاګاندا کوي. خو خبره دا ده چې اصل حقایق چې دي هغه ته لاسرسی نشي کېدلی د یو چا هم.
ملګرو ملتونو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان کې د امریکا سفارت، د چین د خارجه چارو وزیر په پاکستان کې د ایران سفارت، د جرمني سفارت او نورو نړیوالو د اورګاډي د مسافرو یرغمل کولو غندنه کړې ده. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې په دې پیښه بحث ونه شو. په 12 مارچ د قومي اسمبلی په غونډه کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب د اورګاډي د محاصره کولو په پیښه د بحث کولو غوښتنه وکړه او دا یې د استخباراتي ادارو ناکامي وبلله. خو په اسمبلی کې موجود وزیرانو، د دفاع وزیر خواجه آصف او د قانون وزیر نظیر ترر، د حکومت لخوا د پالیسای بیان جاری نکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر وو د ماسختن لنه هو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر 12 بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. د تورخم دروازه تر اوسه تړلې پرته ده او د افغانستان او پاکستان د قومي مشرانو سوداګرو ترمنځ پرون ټاکل شوې غونډه نه ده شوې. پاکستان لوري ته د جرګې غړي وایي چې دوی پرون تورخم د جرګې ځای ته ورغلي وو، خو د افغان لوري جرګې غړي د ځینو مصروفیاتو له امله نه راغلي. بلخو افغان لوري وایي چې د خپلو مشرانو سره د سلا مشورې وروسته به د خبرو اترو د دویم پړاو نیټه او ځای اعلان کړي. د تورخملارې د تړل کېدو له کبله دواړو خواو ته ولسونه او تاجران د ستونزو او تاوانونو سره مخامخ شوي دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور حال راکوي.
پاکستان لوري جرګي وغړي شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی غوښتل دا ځل افغان لوري تورخم کې سره کینی او هلته د تورخم په کشاله سره پرمختګ وکړي، خو دوی ته مازیګر مهال جواب ورکړل شو چې له کابله راستنې شوې افغان لوري جرګي غړي د ځنې وجوهاتو له امله ورسره نشي لیدای. نو دوی هم بیرته له تورخمه راوګرځېدل او لنډې کوتل ته ستانه شول.
د وعده مطابق بارډر طرف ته روانو چې مونږ ته هغه اطلاع رااله چې ستاسو جرګه کینسل شوې ده. مونږ د افغان چیمبر اف کامرس نه مونږ دا اپیل کړو چې تاسو مونږ د پاره قدرمنې، ستاسو یو اهم کردار دی او ستاسو طرف نه چې مونږ ته ورځ وټاکل شي د هغه مطابق به مونږ درځو. که دې طرف ته ناستوي او که هغه طرف ته ناستوي، په دې هیله چې پوله چې دا کولاو کړی شي او خلکو ته دغه تکلیف حل شي.
د پاکستانی لوري جرګې و بل غړي مولانا علي حیدر ویلی چې دواړو هیوادونو څخه غواړي چې که هر وخت هم د دوی ترمنځ کوم سیاسي اختلافات راځي، نو دا دې د تورخم دروازې او دوه اړخیز تجارت نه لری وساتي او دا دروازه دې نه تړي.
آئندہ لپاره هیڅ چری هم دا په ګیټ شلای په یو مسله کې موږ او تاسو نه بند نشي. ملکونو تنازی رواني به سره خدا ګیټ په ان شاء الله نه بندو. نو دا لومړی قدم موږ او تاسو له پتوندای کې اخلو، ځکه چې دلته بیماران او خلک ګیر دي، خپل هم ګیر دي. نو دا مشکل ټیم دی. د خپل حکومت ملکان مشرانو ته زما درخواست دی تاسو طرف به جوابي موږ به ان شاء الله لري کې وزو. دلته موږ سره ټول مجمع علماء کرام او د جرګې او د قومي مشرانو تیار ده. مونږ به انشاءالله درجو دا مسله به په خیر او عافیت سره حل کوو.
افغان جرګې و غړي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال او ریډیو ته ویلي چې دوی خپل لوري ته واکمنو سره لیدلي او زر به پاکستان لوري جرګې ته بله نیټه او ځای وښایي او دوی سره به کینی چې د دغې کشالې په هواري کې پرمختګ وشي. د پاکستان او افغانستان قومي مشرانو سوداګرو ترمنځ لومړی جرګه د مارچ په 9 نیټه پاکستان لوري تورخم کې ترسره شوې وه. په هغې کې دواړو خواوو مشران او سوداګر په دې متفق شوي وو چې په تورخم کې دې د اپریل 15 نیټې پورې اوربند عملي شي. تورخم دروازه دې بغیر له څه شرطه زر تر زره خلاصه کړل شي او په صفري نقطه کې دې د نو پوستو او تاسیساتو په سر راپورته شوې لانجه په سفارتي کچه باندې سره هواره کړل شي او په تاسیساتو جوړولو دې کار بند کړل شي. د دغې جرګې د لومړي ناستې نه پس تر اوسه په تورخم کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل بریدونه نه دي کړي او په نوو تاسیساتو جوړولو باندې کار بند دی، خو لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې په انګور اډا د پاسپورت او ویزې د شرطونو خلاف د ځایي خلکو احتجاجي ناسته دوام لري. د کوز جنوبي وزیرستان ډیپیوټي کمشنر ویلي دي چې د انګور اډې لار به د مارچ په 13 د کاروباري هلو ځلو لپاره کلاو شي. چارواکي وایي چې د لارې پرانستو لپاره ټول انتظامات کړي دي، خو د کاروباري اتحادیې مشران وایي باید حکومت ورته په پوله اسانتیاوې ورکړي، ویجاړ سړکونه دې جوړ کړي او د بجلی او انټرنیټ ستونزې دې ورته هواري کړي. لسیمه نه د مشال ریډیو د خبريال اشتیاق مسید رپورت ته وکشه.
په دغه براکښې د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان ویایي
داسې ده چې 18 باندې به ریګولرلي دغه ګیټ ولویږي انشاءالله، خو فیلحال ان ایل سي والا به دا مینولي کوي دا چیکنګ د دې ګاډو ته، ځکه چې کوم سیستم باندې هغوی شروع کړي هغه به میاشت لګي چې په هغه کې انسټال شي. نور به کار جاري او پیډسټین ته دغه لګولې سکینر نو هغه اټومیټیکلي کېږي، هغه مینولي به نه کېږي. نور موږ ورته التزامات کمپلیټ دي، سټاف ما اپروډ رسېدلی دی، هر څه برابر دی. انشاءالله 18 نه به پراپرلي سټارټ شي.
د سویلي وزیرستان چیمبر آف کامرس جنرل سیکرٹری این الدین وزیر د انګورډا سرحدی دروازې د خلوصېدلې او په سیمه کښې تاجرونو ته ورپیش مشکلات په براکښې ویایي.
چارو چې اسلام آباد او کابل یو داسې پالیسی جوړه کړې وای د خپل ټریډ ډیجیټل د پوره چې پاکې کاروباري ته سهولت وای، پاکې عام عوام ته سهولت وای، موږ خو لکه دا چې سهولت وای په دا بارډر باندې دا چې دی واټه مین شهرات وي خو د میږ روډ کا وکسي د ګردوي نه د انګور اډې پوره یو خو دا روډ د میږ ډېر زیات خراب دی. څرنګه نور بډرین هم د سهولیت دي، نو هغه سهولیت د میږ سره نشته، که نیټ وکسي بجلی موبایل شای سهولت د میږ سره نشته، کل هوټل نشته، رعایش
د انګور اډا سیمې اوسېدونکی دین محمد سو غوښتنه کوي دا هم وروي.
پاره چې کوم جوړ غاښوې د بریګیډ کمانډر سره سره چې کوم د پاسپورت شرط دی دا خلک په ټول جنډر په موږ ته په هغه مشینې ټنټلي نه کوي موږ ته پر لاتی والای دی آیا ای تر څو به چینی سره نرمي نه وي شوې د نن مطالبه نه وي شوې نو دغه پر پاسپورت نه مانی خو تر اوسه پر حکومت اتلا خبره نه کوي چې څومره موږ دا خبره مانی خو کوم دی ای پر لاتو دی ای چې دغه پر موږ نه شوې تر څو پر چې موږ مسله حل شي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمه اوسېدونکي د 2023 کال نومبر نومبر دولسم راسه په احتجاجي درناکشه حکومت نه غوښتنه کوي چې افغانستان ته د تګ راتګ د پوره په زوی خلک د پاسپورټ ویزې لګولی شوی شرده زر خاتم کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنگزیب ویلی چې په لومړي ځل له پاکستان افغانستان ته بوره یا چینی په قانوني ډول لیږدول شوې ده. نوموړي له پاکستاني شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې زیاته کړې چې د ملک اقتصاد ترڅنګ له افغانستان سره تجارت هم ښه کېدو طرف ته روان دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتنه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه کېدو تر ټولو زیات نقصان پښتنو ته رسېدلی دی. اسلام آباد ته راشد خټک رپورٹ اورو.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنگزیب ویلی دی چې افغانستان ته په لومړي ځل چینی یعنی بورا صادره شوې ده او کچاکی نه ده لګل شوې. هغه د اطلاعاتو وزیر عطا تارر سره په 11 مارچ په یو ټلویزیونی وینا کې ادعا وکړه چې د پاکستان اقتصاد پیاوړی کیږي او بیلابیل سروې هم دغه خبرې پخلی کوي. هغه وویل چې افغانستان ته د چینی صادرولو سره د ملک اقتصاد ته ډیره ګټه رسېدلې ده او ښې پایلې مخته راغلي دي. د خزانه وزیر وویل
آپ ان سب سرویز کو دیکھیں.
دا ټول سروے چوګر نو د خدای په فضل دا د اخستونکو او تاجرانو باور زیاتېدو ته اشاره کوي. چینی خغه رښتینو تاجرانو ته ورکول کیږي چې په مارکیټ کې خرڅوي. د قانون نه سرغړونه په تور شپږ د چینی میلیونه تړل شوی دي او 2.5 کروڑ جریمه پرې لګېدلې ده. دا ځل چینی افغانستان ته کچاکی نه ده لېږل شوی بلکې صادره شوې ده. د چینی پیداوار هم 5.5 میلیونه ټنه دی. په ملک کې د خپل ضرورت پوره کېدو لپاره په کافي مقدار کې چینی شته. په پاکستان کې د روژې په میاشت کې د چینی بیا زیاته شوې ده او په ډیرو سیمو کې په 100 روپۍ/کیلو چینی خرڅېږي. د خزانه وزیر ټلویزیونی خبري غونډې ته وینا هم په دې ته نظر کې وکړه او د افغانستان سره د تجارت په اړه خوشبیني ښکاره کړه. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفارتي اړیکې زیاتره وخت خرابې وي ځکه د دې دوو ګاونډي هېوادونو ترمنځ تجارت هم هغسې نه کېږي څنګه چې پکار دی.
زما خیال دی چې زمونږ د هغوی ټریډ والیوم د 6.5 بلین ډالر دی. خو څه نه څه داسې کار وشي چې زمونږ تعلقات خراب شي. د ده خبره دې هدا پولیټیک ده چې مونږ ته ایکسپورټ کړی هغوی ته خو هر څه پکار دی. ګوره مونږ سره غنم لګیا دی خرابېږي کوم چې کیرټیکر ګورمنټ کې راغلي مو خپلو مشو نو پکار دا و چې مونږ دام ولا ورکړی وی اسپیشلی د فاټا او د خیبر پختونخوا اکانمي خو هغوی سره انټرلینک ده چې دا شانتې حالات جوړ شي د ټولو نه غټ نقصان یې مونږ ته کیږي پښتنو ته او هغه لم چې کوم د پښتنو پارت دی نو هغه ته کیږي.
اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان سره ترانزیت ټریډ اګریمنټ نه هم سمګلران نه وړه ګټه پورته کوي او د دې تړون لاندې افغانستان ته لیږل شوي توکي بیرته په کچکی توګه پاکستان ته راوړي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ضروري دی او دا نور هم ښه کېدای شي خو کار غواړي.
اگر وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ ہوئی ہے
کدا خزانے وزیر وای چې موږ افغانستان ته چینی لګلې ده نو زما سره سوال جن نشته چې د خغه په بیان شک وکړم. د ترخم لا د 1 فروری سره تړلې ده. خدا چینی تر خغه وړاندې لګل شوی و. د پاکستان او افغانستان اړیکې کله ډېری خیشي او کله ډېری خراب شي. خو دواړه ګوانډیان دي. ګوانډي څوک بدلولې نشي. دواړه مجبور دي چې یو بل سره ووسی. د دوی ترمنځ چې څومره قانوني تجارت کیږي نو دواړه هیوادونو ته ګټه رسیږي.
لیګل طریقے سے ہوگا وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں.
د خزانه د وزارت ارکامو تر مخه له پاکستان نه افغانستان ته د روان مالی کال په لومړیو 9 میاشتو کې د 550 میلیونو ډالرو توکي لیږل شوې دي. تیر کال په دومره موده کې صرف 288 میلیونه ډالرو توکي له پاکستان نه افغانستان ته لیږل شوي وو. د دې نه دا ظاهریږي چې د اړیکو خرابېدو باوجود د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په زیاتېدو دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د باجوړ کاروباري سیاسي او مدني فعالان وی هلته د هدفي وژنو زیاتیدونکو پیښو عمومي ژوند او کاروبار ته خطر ور جوړ کړی دی. دی وایي پس له ماښامه خلک بهر وتلونه یریږي. د دې په خبره هلته کاروباریانو ته هم د کلنګونو ټلیفونونه کیږي. هغوی ته د کاروبار په حواله هم ډېرې خطرې موجود دي. دې تور پورې کوي ګڼ شمېر پولیس والا بیا د شخصیاتو پخواني افسران او د سیمې ملکانو سره په ډیوټو دي او عمومي حفاظت ته نه دي ولاړ. د باجوړ پولیس بیا وایي چې په 20 سوه غړو کې ګڼ شمېر د شخصیاتو نوموړي خلکو سره د حفاظت لپاره په ډیوټو ګمارل شوي دي او هغوی د خفیه رابطو ضلع کمیټې ورته ورکړي دي. پولیس وایي چې په ډیوټو ولاړ غړي ډېر کم شمېر کې دي خو د باجوړ آبادی 2,00,000 نه زیاته ده نو د پولیسو لخوا هر ځای کې ډیوټي ورکول مشکل ده. شانواز سرکسي له تفصیل سره.
د باجوړ ولسوالۍ دغلته هدفي وژنو د سیمې امنیت ته خطر جوړ کړی. هدفي وژنو کې د څو میاشتو راسې تر ټولو زیات پولیس غړي، سیمه ییز مشران، کاروباري تنان او د سیاسي ډلو ځینې مشران هم پنه شوي. د مارچ په 10 هم د باجوړ په ماموندو کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس غړی او یو عام تن وژل. تر هغې وړاندې هم د غزېله کې شاوخوا هر هفته لږ تر لږه دوه تنان هدف شوي. د دې وژنو په وجه آیا دغلته خلک هم یېرېدلي؟ مشال راډیو دغه پوښتنه د باجوړ د یوې سیاسي ډلې د کارکوونکي او په سیمه کې د حقونو غوښتونکو یو فعال غړي عبید سلار زینه کړی ده.
لکه ډېر رمضان کې به موږ د شپې ډېر ناوخته پورې ګرځېدو. د بازارونو به ودانو د پشت بازار او د خار بازار کوسر کې اناد کړي بازار کې پدیدا کېپي وي دغه بازار وي. اوس لکه هر سړی د خپل د ماښام د روژه ماتي نه وروسته او د تراو نه وروسته د سر سره خپل کور ته نوځي. لکه دا خلک کولاو ګرځي په تیاره کې. خدا دې چې دغه خلکو هغه زاړه هغه تره ده دغه د پزله کې هغه اوس هم د خلکو په زړونو کې برقرار ده.
باجوړ کې وخت په وخت به مې چاودنې شوي. هغلته څه 19 میاشتې وړاندې شنډۍ موړ نومې سیمه کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی په یو غونډه ځانمرګې برید شو چې پکې د باجوړ پولیس مشال رډو ته ویلي هغې کې 4 تنان وژل شوي. د 16 نه زیات پکې زخمیان شوي. هم په بیلوټ نومې سیمه کې هم څه موده وړاندې د پولیسو پر روان ګاډي چاودنه شوې. هغې کې لږ تر لږه 15 پولیس غړي وژل شوي او د 20 زیات پکې زخمیان هم وو. دغلته چې څومره هم د جمعیت العلماء اسلام فیډلی کارکوونکي وژل شوي، ذمهواریان یې د داعش په نوم وسله والې ډلې قبولې کړې. د دغه شان پېښو د وجې آیا کاروبار خو کم شوی نه دی؟ مشهد رډیو دغه پوښتنه د باجوړ تر ټولو لوی کاروباري مرکز خار بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر سید واجد علی شاه نه کړی.
او دام تل حقیقت ته چې زمونږ د پښتنو سیمې بیلټ کې څومره کاروباري خلک شو هغه د دین ډیر زړه سفر شو ځکه چې هغه ته د بتی کارونه راځي. نو دام تل حقیقت ته چې را په دې لهر کې زمونږ پولیس ورونه ډیر ټارګټ شو. بل بدبختی زمونږ دا ده چې په دې سیمه کې کو پولیس ته کو لس ته کو زمونږ سیاسي وګړې دي کو زمونږ کاروباري شخصیت دي هغه پټول شتګردي ښکار دي.
باجوړ کې د عوامي نشنګون یو مشر سید صدیق اکبر مشال رډیو ته وایي دوی 13 وار احتجاجونه وکړل چې دغلته امنیت باید په ځای شي خو هغه پاڅونونو او لار یونونو هیڅ داسې ګټه ونه کړه. د زیاته کړه چې د یوې پیښې نه د بلې پیښې تر منځ وخت که یوه ګنټه وي او که یوه ورځ باجوړیان ورته امن وایي.
چې په باجوړ کې 2800 پولیس احتکار یا دغه نه لږ زیات چې دی ورتي شوي دي چې زمونږ په ټیکسونو باندې هغوی تنخواګانې اخلي. پاکې اکثریت خلک چې دی نه هغه د اردلي په نوم باندې د ډي اس پیانو سه 40 او 15 او 15 او 40 کسان د ډي اس پیانو سه د سیچوګانو سه او دغه شان د دې نه زیات چې کوم خلک افسران صاحبان د باجوړ نه تبادلی شوی دي نور ازداو ته تللي. نو په کلونو په پیړو دا غوي سرنن هم دا غوي د کورونو خپلا جوړه شوی ده.
مشال رډو د باجوړ د پولیسو مشر وقات رفیق سره رابطه وکړه. هغه مصروف د باجوړ د پولیسو د ضلع دفتر یو چارواکي چې نه خوښول نو مې په میډیا را شخوي ویل چې دا خبره سمه ده چې د باجوړ ګڼ شمېر پولیس غړي د شخصیاتو یا د باجوړ وتلې ځینې افسرانو یا بیا پخواني پارلماني غړو یا پکې ځینې د ملکانو سره په ډیوټو دي. په دې بیا وویل باجوړ کې د استخباراتي ادارو، ضلع انتظامی، پولیسو او د اړوند خلکو د خفیه رابطو ضلع کمیټي موجودیت لري او د هغې په ویناګانو مختلفو خلکو له سیکورټي ورکېږي. د بیا زیاته کړه چې باجوړ کې ټول 2800 پولیس غړي دي. هغې کې بیا ځینې د سی ټي ډي سره، ځینې پکې سپیشل برانچ، ځینې د پلټنو ډیوټیانې کوي، ځینې دفترونو کې کار کوي. نو په ډیوټۍ ولاړ او یا ګرځېدونکي پولیس غړي پکې شاوخوا 1500 پاتې کېږي. خو ده وویل دغه غړي د 2,00,000 نه زیات ولس د حفاظت لپاره کافي نه دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او دروانو چارو حال درکو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی او لنډ خبرونه له شاهین بنیری ناورو.
د پاکستان د فوج ویان ادا کړی دا چې له محاصره شوي جاپر ایکسپریس اورګاډي 300 مسافرې خوشي کړي او 3 وسلوالې وجلې دي. خو بلوچ لیبریشن آرمی وایي ګڼ عادي وګړي ښځې او ماشومانې خوشي کړي او له 500 زیات پوځیانې وجلې دي. په خپلواک ډول د دواړو غاړو د مرګ جوبلې د داوو تصدیق نه دی شوی. په داسې حال کې چې د تورخم دروازه تړلې پرته ده، پرون د دواړو خواوو د جرګې ټاکل شوې غونډه نه ده ترسره شوې. پاکستان لوري ته د جرګې غړیو پرون مشالې ډوته وویل چې دوی تر ناوخته افغان پلاوي ته په تورخم انتظار وکړو، خو هغوی د ځینو مصروفیاتو له کبله معذرت وکړو او د جرګې دویم پړاو ترسره نه شو. د پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو د جرګو ترمنځ لومړۍ ناسته د مارچ په 9 په تورخم کې شوې وه. د کوز سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر ویلي دي چې د انګور اډې سرحدي دروازه به د مارچ 13 څخه د تجارت لپاره پرانستل شي. پرون مشالې سره په خبرو کې محمد ناصر خان وویل چې ټول اړین انتظامات یې کړي، په دروازه یې چارواکي ګمارلي او د مارچ 13 څخه به دواړو خواوو ته د تجارتي ګاډو د تګ راتګ لړۍ پیل شي. بل خوا ځینې سیاسي او ولسي مشرانو مشال لیډو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ځایي خلکو لپاره په پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه ختم کړي. دوی وایي چې تر څو یې غوښتنه نه وي منل شوې، په انګور ډبا خپلې احتجاجي ناستې ته دوام ورکوي. د چین د بارنو شهر وزارت ویلي چې سبا لبه په بیجینګ کې د روسیې او ایران سره د ایران اټمي مسلې په اړه یو غونډه وکړي. په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو د بارنو شهر وزارت مرستیالان برخه اخلي. د ایران او روسیې ترمنځ اړیکې په کال 2022 کې د یوکرین د جګړې له پیل لایسې جوړې شوې دي او په جنوري کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. دا وو د دې خبرونه.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په داسې حال کې چې په سوریه کې میشتو ارمنیانو هیله کوله چې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ په ختمېدو سره به د اقلیتونو ژوند ښه شي، خو وروستي تشدد د ایسوي لږکۍ ډله د خپل ژوند په اړه لیرې او بې باورۍ سره مخامخ کړې ده. په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل څخه مخکې اټکل کېدو چې په سوریه کې له 1 لک څخه زیات ارمنیان ژوند کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې یو خبر رپورت خپور کړی دی چې شاهین بنیری مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
د سوریې چارواکو د لویدیز لاتاکیا ولایت کې د پخوانی ولسمشر بشار الاسد د وفادارانو په وړاندې پوځي عملیات پای ته رسولې دي. د جګړې سورز دوام وکړ او په نتیجه کې د اسد د پلوي علوي اقلیت شاوخوا 0 ملکی وګړو په ګډون له 1500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي دي چې د ډیرو وژنو ذمہوار امنیتي ځواکونه دي. روان تاوتریخوالی په ټوله سوریه کې ټکانونه راپارولې دي. د سوریې اقلیتونه یا لګکی په تمو چې د اسد واکمنی به نسکور شي او د نوي پیل سره به د هیواد د متنوع ټولنې ساتنه وشي. اگر چې نوي واکمنانو د قامی او مذهبي اقلیتونو د ساتنې ژمنه کړې ده، خو د شمال لویدیز خار لاتاکیا کې د نخطو پترس کې د دوو ارمنیانو د وژنې راپور د کوچنی ایسوی اقلیت د غړیو او بیرا ډیره کړې ده. په کال 2011 کې د کورنۍ جګړې له پیل څخه مخکې اټکل کېده چې په سوریا کې له 1 لک څخه ډیر ارمنیان شتون لري. د ارمنیا حکومت اوس په دې باور دی چې له 6000 څخه ډیر ارمنیایي وګړي ارمنیا او نورو خوندي ځایونو ته پکړه شوي دي، خو 10000 په سوریا کې پاتې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې سره په خبرو کې زنو ارمنیانو ویلي دي چې د حکومتي ځواکونو او علوي اقلیت ترمنځ د لنډخطو وروستو دوی له سوریا څخه د بهر وتلو یا په بهر کې د چا سره د تماس نیولو لپاره ویره لري. دوی زیاتوی چې ځواکونه له ټینکونو سره کلیو ته ورننوتی او ندی خبر چې تر اوسه څومره خلک وجل شوي دي. بلخوا د مارچ په لسمه نیټه د رویټرز سره په یو مرکه کې د سوریې لنډمهاله ولسمشر احمد الشرع وویل چې د علویانو ډله ییزو وجنو د سوریې د یووالي لپاره داغه هڅې د ګواښ سره مخ کړي دي. نوموړي هوډ تکرار کړ چې که د قتل عام ذمېوارې خپل متحدین هم وي سزا به ورکوي.
په شام کې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو پخوانی ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار کسانو ترمنځ نښتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هېواد کې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرع لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه دوام لري. بلخوا ځینې څېړونکي وایي په شام کې اوسنیو نښتو ته د ایران، اسرائیل او داعش لپاره د خوښي کار په توګه کتل کېږي. انیس اجمل په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي تاسو ته در اوروي.
د شام پخانی ولسمشر بشار الاسد حکومت تر نسکورېدو وروسته په هیواد کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د اسد کورنۍ 50 کاله په شام واکمنه وه او تیر کال په دسمبر کې واک ختم شو. نوموړي ته د ایران او روسیې ملاتړ ترلاسه و. د 2023 کال په دسمبر کې په شام کې د سوریې یاغیان چې د امریکا لخوا نومول شوې ترهګري ډلې هیئت تحریر الشام یې رهبري کوله دمشق ته ننوتل، واک یې واغسته او اسد او دغه کورنۍ مسکو ته په تیښته مجبور کړه. خو د مارچ په شپږمه د شام په ساحلي صوبه لازکیا کې اسد ته د وفادار کسانو د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینې څېړونکي وایي چې په دې سیمه کې اوسنۍ نښتې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرع لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه په ډاګه کوي چې ایران، اسرائیل او حتی د داعش سخت دریځو د خوښي کار دی. نیویارک میشتې ادارې سوفان گروپ انټیلیجنس کنسلټنسی کې څېړونکي کولین کلارک ویلي چې په شام کې 14 کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده او دا ډول حالاتو تیرېدو وروسته تل د غچ اخیستو پر مهال د مرګونو او د فرقهییز تشدد پیښې مخې ته راځي. د بشري حقونو د سار برتانیا میشتې ادارې د مارچ په اتمه ویلي چې دوی د داسې 370 ملکیانو شناخت کړی دی چې د لوی اقلیتي ډلې دي او په نښتو کې وشل شوي دي. په دې کې د شام امنیتي ځواکونو او د هغې د اتحادیانو لخوا هغه وژنې هم شاملې دي چې بې له عدالتي کاروایې وشل شوي دي. سنا خبری اژانس د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله د خبره تایید کړي چې انفرادي سرغړونې شوې دي او دوی ژمنه کړې چې حکومت به د دې مخنیوی کوي. احمد الشرع د مارچ په 9 ویلي چې د اسد حکومت وفادار کسان د شام د نوي حکومت امتحان اخلي او نوموړي ژمنه کړې چې دغه کسانو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي دغه الزاماتو چې ځواکونه ملکیان وشلي دي سونه ویل، خو د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. په شام کې د حالاتو خرابېدو په اړه دا پوښتنه هم راپورته کېږي چې آیا دا ناارامي ایران جوړه کړې او کنه. خو په شام کې جګړه د هغې یوې اونۍ وروسته پیل شوه چې د ترکیې چې د الشرع د حکومت ملاتړی ده د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ایران ته خبرداری ورکړ چې په شام کې د نوي حکومت په وړاندې د مخالفو ډلو ملاتړ په کولو سره دې یې د ننګولو هڅه ونه کړي. د ایران د لاسپوسو ډلو او د شیعه ملیشو په اړه تجزیه کوونکي فیلپ سمیت ویلي، له ډېرو شواهدو څرګندېږي چې په شام کې د تشدد په تازه پیښو کې تهران لاس لري. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي په ګډون دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو چارواکو ویلي چې د اسد حکومت نسکورېدو وروسته به د شام ولس د احمد الشرع واک پر ضد راپاسي. خو په شام کې د یاغیانو په واک تر قبضې او د نوي حکومت جوړېدو وروسته هغه هیواد له ګڼو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. اسد ته وفادار خلک چې د لوی ټولنې سره اړه لري د شام د نوي حکومت په ځواکونو کله ناکله بریدونه کوي. بلخوا داعش ډله د شام په مختلفو سیمو کې فعاله ده. په عین حال کې د اسرائیل ځواکونو د شام په جنوب کې ځمکني کنټرول پراخه کړی دی. رپورټونه وایي چې د اسرائیلو ځواکونه له دمشقه شاوخوا 40 کیلومتره لرې ځای پر ځای شوي دي. اسرائیل پوځي تاسیسات په نښه کوي او د شام له جنوبه د پوست لرې کېدو غوښتنه کوي. څېړونکي کولین کلارک دا هم ویلي چې داعش ډېر زیات موقع پرسته او برید ته به انتظار باسي. نوموړي زیاته کړې چې اسرائیل به هم په جنوبي شام کې د نورو بریدونو په کولو سره له حالاتو ګټه پورته کړي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې امریکا ته د پناه غوښتنې یو شمېر کیس لرونکو د کډوالو د پروګرام د ځنډولو په اړه اندېښمن دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې ممکن میاشتې وخت ونیسي چې دا پروګرام د عدالت د حکم په بنیاد په مکمله توګه بیا له سره پیل شي. دا مهال په پاکستان کې یو شمېر افغانان دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی او اوس د کډوالو د پروګرام د ځنډېدو له کبله د خپل راتلونکي په اړه د بې باورۍ او اندېښنې سره مخامخ دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحدو ایالاتو ته د پناه غوښتنې یو شمېر کیس لرونکي د کډوالو منلو د پروګرام د ځنډولو په اړه اندېښمن دي، د متحدو ایالاتو حکومت اعلان کړی چې ممکن میاشتې وخت ونیسي تر څو دا پروګرام د محکمې د حکم پر بنسټ په بشپړه توګه له سره پیل سي. واشنگټن پوسټ د سه شنبې په ورځ د مارچ په 11مه په یو راپور کې ویلي د دې ځنډ لامل په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو منلو د پروګرام په عملي کولو کې د جدي ګډوډیو رامنځته کېدل دي. د دې ورځپاڼې په ټکو د امریکا د عدلي وزارت په سیاتل ښار کې په یوه سیمه ییزه محکمه کې اعلان کړی چې دا ځنډ د فدرالي حکومت د غیر انتفاعي شریکانو د اړتیا له امله دی چې له دې ډلې د دوی د اجرایوي ظرفیت د بیا موندنې په ګډون د ګوښه شویو کارکوونکو بیا ګمارل او دغه شان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د امنیتي ارزونو د نویو لارو پلي کول دي. وړاندې راغلي چې د امریکا د عدلي وزارت وکیلانو ویلي چې د ټرمپ اداره پلان لري د لاسو پخوانیو شریکانو په ځای چې خدماتي هوکړې اونۍ مخکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا لغوه سوې د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې په برخه کې د خدمتونو وړاندې کولو نوې مرستندویه ډله وګماري چې د محکمې د اسنادو له مخې دا بهیر به حداقل درې میاشتې وخت ونیسي. د واشنگټن پوسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د داسې لازمي مودې په ارزولو بوخت دی چې په ترڅ کې د امریکا د کډوالو منلو پروګرام یو اس آر ای پی بیرته عملیاتي حالت ته ور وګرځوي او احتمال شته چې د دغه پروګرام په بیا پیل سره نورې برخې هم چې اصلاحاتو ته اړتیا لري په نخسي. له دې سره د امریکا د کډوالو یو شمېر کیس لرونکي وایي د دغه احتمالي ځنډ اعلان اندېښنې نورې هم ورزیاتې کړې دي. له دې ډلې یوې مېرمنې چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بایومیټریک او واکسین مو شوی، هر څه مو چې لرل مصرف شوی، د کور وسایل مو وپلورل، هیڅ هم موږ ته پاتې نه دي. الوتنې ته چمتو وو، تر یوې اونۍ مو باید الوتنه شوې وه. بالاخره ښاغلی ترامپ چې واک ته ورسېد پر موږ کې هر څه بند کړل. لیو لوری مو امنیت هم سم نه دی. موږ غواړو چې زموږ کیسونه بیا پیل شي او دا بهیر د تیر په شان چې نور خلک ولاړل موږ ته هم پیل کړي.
په پاکستان کې میشت افغان محمد ایمل چې د امریکا د کډوالۍ پی ټو دوسیه لري هم ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر یو خوشینونکی حالت دی او دین وروسته انتظار په ډېر زیات سخت وي، ځکه موږ دلته په پاکستان کې ټول لګښتونه په خپله کوو. دا څلور کاله موږ لپاره ډېر زیات سخت.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري په میاشت کې د کډوالو د بیا میشتیدو پروګرام د دریو میاستو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت د افغان کډوالو د انتقال په تړاو ویلي کوم افغانان چې هغه هیواد ته لیږدول سوي له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي ارزول سوي. دا په داسې حال کې ده چې د نو ون لیفت بیهایند په نوم غیر انتفاعي سازمان اعلان کړی چې د امریکا د استازو جرګې د قوانینو کمیټې د موقتي پریکړه لیک دوه مهمې مادې چې د 20000 اس آی وی یا د کډوالو ځانګړي ویزې او د دې پروګرام دوه کاله تمدیدېدل پکې شامل و لري کړي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا پریکړه د افغان کډوالو د حقونو د مدافعینو د هڅو پر وړاندې گزار بلل کیږي. په ټکو یې مدافع ډلې بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر مهال ورسره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیتي او پرمختیایي پروژو کې همکاري کړې، د پی ون پی ټو او اس آی بی په څیر د کډوالو پروګرامونه پیل کړي دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په پیښور کې د وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور سره کتلي لري او ورته د صوبې د مالی ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. نوموړي له ملاقات وروسته یو خبري کانفرنس ته ویل چې د خیبر پښتونخوا د مالی او پرمختیايي ستونزو د هواري لپاره به یو طریقې کار جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې صوبا له مرکز نه د بجلی او اوبو د خالص منافع په مد کې د خپل برخې او نوي مالیاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کوي. له پیښوره د مشال ریډیو خبري غلام غاسورو.
د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال وای مرکز به د خیبر پښتونخوا د پرمختګ د ستونزو حل کولو لپاره یو تګلارې جوړوي او د پښتونخوا صوبې مالی ستونزې به حل کوي. د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال لا خبره د مارچ په 12مه په پیښور کې د مرکزی حکومت د وړاند پاکستان منصوبې په اړه د یوې دستوري رسټو د صوبې د خزانه د وزارت د مشیر سره په یو شریک خبري کانفرنس کې کړی ده.
جو صوبه خیبر پښتونخوا کې ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں ان پر بھی ہماری وزیر اعلیٰ سے
د پختونخوا صوبے پر پرمختیائی ستونز مهم د صوبے د اعلی وزیر او د خزانه د وزیر سره خبرې شوی او مونږ په دې خبره اتفاق کړی چې دا ټولی مسلې به د یو متفقه میکانیزم د لاري حل کوو. نو وفاقی حکومت به په هر ډول د صوبائی حکومت مرسته کوي.
وفاقی حکومت هر طرح سے صوبائی حکومت کی بھی مدد کرے گی.
په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د خزانه د وزارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم په خبری کانفرنس کې وویل چې د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر سره په ملاقات کې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د نوي ان اف سي ایوارډ یعنی د شریکی ګټې د تقسیم د نوي فارمولې جوړولو غوښتنه هم کړې ده. اعلی وزیر په نوي ان اف سي هم ټینګار کړی دی چې د شریکی ګټې د تقسیم فارمولې ته دی بیا کتنه وشي چې زموږ سره کومي علاقې زم شوي د هغې د آبادۍ په تناسب موږ ته مالی پنګې ترلاسه شي. د نوي ان اف سي په اړه د خبریالانو د پوښتنې په جواب کې وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې د ګلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر ولس هم په دې کې د خپلې برخې غوښتنه کوي او د دې لپاره د خزانه وفاقي وزارت یو کمیټه هم جوړه کړې ده.
جسره خیبر پختونخوا مه نیولی مرج ډیسټریکټس کا مسله ہے اسی طرح اے جے کے اور گلگت بلتستان ان کے عوام جو ہے وہ بھی وسائل سے محروم ہے این ایف سی کی صورت میں.
سرنګ چې په خیبر پښتونخوا کې د نوي زمشوي زیلو مسله ده نو هم دا رنګ د آزاد جمو کشمیر او د ګیلګت اولس هم د ان اف سي د وسایلو نه محروم دي او زمونږ دا دریض دی چې په نوي ان اف سي کې دی ګیلګت بلتستان او کشمیر ته هم برخه ورکړي شي. اوس د خزانه وزیر د دې لپاره کمیټه جوړه کړې ده او د ټولو صوبو سره په دې خبرې پیل شوې دي.
تمام صوبوں کے ساتھ اس پہ بات چیت کا آغاز کر دیا.
شینون کی وائی د صوبے او مرکز ترمیز د وسائل د تقسیم او بقایا جات و مسئلہ د موجودہ سیاسی تاو تریخوالی پا ماحول کی نور ہم پیچلی شوی دا. خود وفاقی وزیر احسن اقبال په خبره وفاقی حکومت جمن دے چی دا پختونخوا صوبے مالی ستونزی حل کری او صوبے تا د خپل حق مالی پانگی جاری کری.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
د خیبر پختونخوا د نوخر د باباجی سیمې او روغتیایي مرکز چې په 1994 کال کې جوړ شوی په ځای د دې چلته د خلکو علاج او شی غریبو کورنو پکې کړي اړولې دي. بل خو د خیبر پختونخوا په سیملې کې لسیمې نه د حکومتي طریق انصاف ګوند یو غړی وای چې دغه مسله په سیملې کې پورته کړي ده. تفصیل لازمت علی شاه په رپورت کې.
د نوخار په باباجی سیمه کې د نن نه 1.5 کال وړاندې د هسپتال ودانې جوړه شوې خو د صحت د عملی او د دوایانو د نشټوالي له وجې پکې اوس کډوال پاتې کیږي. د صحت د بنیادی مرکز په کال 1994 کې جوړ شوې خو د مریضانو د درملنې پر ځای پکې ساروي ولاړ دي او ودانې یې هم نړېدلې ده. دا باجاول اوسیدونکي صدیق الله مشال ریډیو ته وویل چې د جنگ لامل د باجاول نه د خیشکو باباجی کلیتا کډا وکړه. د نوموړي په وینا دلته رالو نو ځای خلکو ورته د اوسیدو لپاره د هسپتال ودانې ورکړه.
د 2007-08 کې راغلی هغه درس دا موږ د 18-19 کال شو د هسپتال کې د باچانو راته کلی مشرانو چې تاسو د هسپتال دی راشي او بس دی کې دی راشي هغه نه بعد بیا دی کې موږ دی راوځي کې لس کړی وي هغه ټیم اوس سلو 15 کړی دي او دی لا ڈاکٹران ہم راغلی ہوں جو سرکاری خلق منگا پتا جائے کیوں سی دوں سرکاری خلق بدی جائے کیوں سی دن آگا ٹیم منگا چرا لو دے کے ڈیر بد ہار دا گڑی مڑی نہیں دا پتی کے خل کو سرا بولی دا خوشان مشان دا خوشان دونوں اڈا کو لاڑوں منگا سا پاکوں آئی نہ پچ انجوز والا رال دے کو دے تا رال دے کے دا گنکے منکے بولا گولی بس هغه سو دوه درې میاشتې دا ډاکټري وکړه هغه واپس لاړو بس هغه نه پس سو نور څوک نه راغلی بس کلی خلکو هم راتی بس هم دی کې تاسو اوسئ دا څه آبادی چې پاتې دي دا ستاسو په وجه پاتې دي که تاسو نه وی نو بس دا آبادی به هم نو ځکه چې خلکو د ډېر اړ سوړي دي
دا بابا جی کلی اوسیدونکو اسرار خان مشال ریډیو ته وویل چې د هسپتال د نشتوالي له وجې دوی له ستونزو سره مخ دي باید حکومت ته د روغتون د روانولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي
دې سره تقریبا چې کوم دی بابا جی کلی دی د خو دا زنډ دی او بانډ چیل دی دا میری دی وسره دې سره ډیره آبادی ده او دا چې کومنګ ته کولو شو دلته چې مریض راشي یا موږ ته ایمرجنسی راشي نو یا موږ زو نو خار ته یا پېښور ته یا مردان ته او موږ ته دا اسپیټال جوړ شو نو موږ ته ډېر زیات سہولتې زموږ دی کلی علاقې ته او دا چې کوم دی ټول زمیدار خلک دي او ټول غریبانان دي
دا نو خار نه د پاکستان تحریک انصاف غړي زر عالم خان په وینا چې د هسپتال په اړه په اسمبلی کې نوټس جمع کړي او د صحت وزیر سره هم لیدلې دي
ما وته یی دا موږ دلته 3 لک آبادی دا او دا بیسک هیلت یونټ دی بیچو دا او دا د ډیر شوکال نه بند نه داری فوري تور کولو کلی شی او خلکو ته د سیات سہولیت ورکړي شي کم چې موږ د کپتان ویژن نه موږ پاره باندې لګیو ان شاء الله نو موږ خپل حالې ځلیکو ان شاء الله زه امید لرم دی چو سه مون پکې ښه نه غشتي هغه وی چې دا موږ ته څنګه حواله شي موږ ته راکړي شي موږ پکې فورن ډاکټرانو او سہولیت او پوره دوايانو سیستم بجوړ کو دی وری نیویشنو
د خیبر پختونخوا حکومت د کال سلشتم پنځشتم بجټ کې د صحت اسانتیا ورکول لپاره 232 ارب روپو څخه زیات بجټ خو دی چې د تیر کال په نسبت 14% سیوا دی عظمت ریشا مشال ریډیو نوخار
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوی بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زبوک پته ده هلته ورشي تبصری پرېږدي او ویډیوګانې لملګرو سره شریکی کړئ
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان سینیټ د کمومره ودونو د مخنیوي او خصو ته د یو شان حقونو ورکولو په لړ کې یو قرارداد منزور کړي په قرارداد کې د جینکو د کمومره یا په زور د ودولو مخنیوي ترڅنګ د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره د سزاګانو سختولو سپارښتنه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې هم د خصو د حقونو د دفاع لپاره یو شمیر قوانین منزور شوي دي خو بیا هم د خصو او جینکو په ضد د تشدد پیښې په ډېرې دودي آیا نوی قانون به د کم عمره د ودونو مخه اونول شي که څنګه په دې اړه تفصیل د اسماګل پر رپورت کې اورو
د پیښور های کورټ وکیل اجاز مومن اډوکیټ دا مارچ په لسمه مشال ریډیو ته ویل چې د کم عمره ودونو د مخنیوي او د خزو پر ضد کیدونکو تو تریخوالي د کمولو یوازنۍ او موثره لاره د اولس پوهاوی دی نو موړی زیاتوي تر سو چې اولس د دې قوانینو نه خبر نه وي دا پیښه د کمیدو پر ځای لا زیات شي هغه ټینګار وکړ باید حکومت د عام اولس پوهاوی لپاره هم جدي ګامونه پورته کړي
چې د پاکستان آئین موږ ته کوم فنډامنټل رائټس راکړي دي بنیادی حقوق هغه نه څوک نه دي خبر د دې نه څوک نه دي خبر چې هیومن وایلیشن څه شی دی کنه نو څومره ضرورت دی د خلکو ته بیا خاص کر ټرایبل بل چې کوم دی هلته خو د دې ډیر زیات ضرورت دی د فیمیل چې کوم دی هغه اکسس چې کوم دی هغه بالکل نشته دی د وراثت په بنیاد کې د فیملیز کوډ په بنیاد کې د چایلډ پروټیکشن په بنیاد کې ته مونږ یو ارګنایزیشن دی هغه کې اکثر مونږ چې کوم دی دا سیمینار ورکشاپ کوو دا سی اویرنس باره کې هغه کې پروګرامونه کیږي نو هغه نه مونږ ته دا اندازه لګي چې یاره زمونږ دلته اکسس ټو جسټس په هغه کې څومره کمې دی د خلکو عدالتونو ته راتګ چې کوم دی دا ډېره زیاته غټه مسله ده
پروفیسر حسین علی چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ابلاغیاتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر دی نو موړې وای په ټولنه کې ډېر خلک د بدنامۍ لوري حکومتي مرسته نه غواړي چې دا په خپل د ستونزې یو مهمه برخه ده
دا د ستاینې وړ خبره ده چې په سینټ کې د جینکو د کم عمرې د ودونو حوالې سره قرارداد منظور شو چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې بالخصوص په دیهي علاقو کې او په غریزو علاقو کې د جینکو د کم عمرې ودونه عام دي او معاشره دې ته په بد نظر باندې نه ګوري. او دا خبره هم عام ده چې کمې جینکې په کم عمرې کې واده شي نو هغې په کورونو کې دننه د جسماني تشدد ښکار هم وي. نو په کار دا ده چې په معاشره کې د جینکو د کم عمرې ودونه چې کم دینو دا ختم شي او د دې د خاتمې د پاره چې په معاشره کې یو آگاهی پروګرام شروع کول پکار دي او داغه سرپرستی چې کم دینو دا حکومت له چې کم دینو اغستل پکار دي. زمونږ علما چې کم دي او زمونږ منتخب نمائندگان چې کم دي دا په دې کې یو مهم رول چې کم دینو دا ادا کول شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې د بشري حقوقو فعال او تحصیل ممبر زیب النساء بیا وای د کم عمرې ودونو له عملی جنکی له بیلابیلو اقتصادي ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي ځکه دا جینکۍ نه خپل ځان په سمه توګه وساتي او نه د خپلو اولادونو د پالنې جوګوي.
مونږ کمیونټي کې کار کوو، به هر نقصان دې ماشومانو لپاره جینکو لپاره چې هغه پورا ژوندۍ تباشي په دې کم عمرې باندې په وجه باندې ځینې په جسمانی باندې ځینې چې دې ذهني باندې اثرات پریوزي او ډېرې پکې خپل ژوندۍ نم لاس وینځي.
په پاکستان کې وخت په وخت د کم عمرې ودونه راپور کیږي. د یونیسف د کال 2019 د شمیرو له مخې د خیبر پښتونخوا د شانګلی په ضلع کې یوازې په یو کال کې د جینکو د کم عمرۍ د ودونو 8 پیښې ثبت شوې دي. دا شمیره د هیواد د نورو صوبو پرتله تر ټولو لوړه ده. په پیښور کې خبریال محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې لوړاندې د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي قوانین موجود دي، خو سره له دې د وخت په تیرېدو د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې لا زیاتېږي چې د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه د قرارداد منظورېدل یو ښه ګام دی، خو اړوند ادارې باید د دې عملي کولو ته هم پاملرنه وکړي.
سینټ خو قرارداد منظور که خدا غی عمل درآمد ذمہواری وسوک اخلی دا جینکو په کم عمرے کې وعده حوالے سره موږ سره اوس هم ډیر زیات مثالونه موجود دي او په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې، په داخلي سندھ کې او چې کوم زمونږه کلیوال علاقې در پنجاب هاي کې ډېر زیاتې دي او زمونږه همیشه توجه همدغه علاقو باندې وي، خو په خاریه کې هم دې کې څه کمی نه دی راغلی. کم عمره واده وجه صدا هغه وجوهات ختمول دا ارث به حکومتو کې، خو د حکومت سنجیدګي دې کې نشته رہی چې په کومه سنجیدګي رااله نو دا مسله به هم اواره شي.
د قانوني چوکاټ د 1979 کال د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي له قانون چې د برتانی دور یو قانون او په دې کې د جنۍ لپاره د واده قانون عمر 14 کالا او د هلک لپاره 18 کالا ټاکل شوی او د خلاف ورزی کولو په صورت کې 1000 روپۍ جرمانه او د یو میاشت قید سزا مقرر کړی شوی و. خو په یاد قانون کې د بدلون وروسته کال 2014 کې د سرغړونکو لپاره سزا 50000 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند سزا وټاکل شوه. خو مدني فعالان او کارپوهان وایي تر څو چې حکومت دا سزاګانې عملي کړي نه وي د کم عمرۍ د ودونو مخه نیول ممکن نه دي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو استاسی لپارا خبری، معلوماتی او تفریحی خبرونی وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعت استاسی په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا استاسو.
په پیښور کې د روژه ماتي سره سم د صدر بازار په کوڅو کې ګڼه ګوڼه زیاته شي، ځکه چې اکثره خلک د روژه ماتي لپاره له بازاره خوراک اخلي. په پیښور کې د روژه ماتي او په بازارونو کې د ګڼې ګوڼې په اړه د وسیم سجاد رپورټ اورو.
دا آوازونه د پیښور صدر بازار په فوډ سټریټ یا خوراکونو په کوڅه کې دي. دغلته په روژه کې د مازیګر وروستو د پیښور د بیلابیلو علاقو نه ډیری خلک ورځي او ځان لپاره قسمه قسم خوراکونه وړي. پر دغه خوراکونو کې کیر، لوبیا، فروټ چاټ او نور روغنی خواړه په خلکو کې مقبول دي. په فوډ سټریټ کې د خرص په غرض ټال لګون کې محمد عدنان مشال ریډیو ته وویل
عام ورځو کې او روژه کې دی چې روژه کې لږ ماحول ګرم وي او عام ورځو کې داسې ماحول نه چې څنګه دا اوس 2 بجو ټایم کې راځو او د شپې داسې 2 پورې دلته کې.
په فوډ سټریټ کې په روژه کې ګڼه ګوڼه د نورو ورځو پر نسبت ډېره وي. خو په پاکستان کې خلک د ګرانۍ او خستلو د توان د کموالي له وجې پریشان دي. ډېرې خلک دغلته لګېدلی بازار ته خوشاله وي، خو د بیې په اړه اندېښمن دي. دغه بازار ته ورغلی د پېښور اسماعیل صافی مشال ریډیو ته وویل،
دا د پېښور صدر فوډ سټریټ یا د خوراکونو کوڅه ده. پروژه کې د مازیګر وروستو دلته ګڼه ګوڼه لیدلی شي. د پېښور د بیلابیلو ځایونو نه ډیری خلک دلته راځي او د روژه ماتي لپاره خواړه د ځان سره وړي.
په پېښور کې د خوراکونو ځایونه په روژه کې د ورځې بند پراته وي، خو بیا ځینې د روژه ماتي سره سیلما خلاصیږي او تر پېشمري پورې کولاو وي، چېرته چې خلک د خوراک سره سره د ګپ شپ په غرض ناستې هم کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونې د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15515
او 1380 کلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ سپاش پک سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.